السلام علیکم وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي کې تر ډیره پورې د ازادي رادیو د ګورې اچار پروګرام او کور کله پروګرام چمتو دی چې نشر شي خو تر هغه مخکې په لومړۍ نیمایي کې اوري چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په پاکستان د زیات فشار راوړلو پر سر ټینګار وکړ نور مهم مطالب هم لرو خطر ارز مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او روسي خبرونه ناجیه ساپې در اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رايي د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر وایي تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې روسي طالبانو ته وسلي او یا پیسې ورکړي وي جرمنی چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود او د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوځ سرتیری د امنیت لپاره ګمارلی بشپړ خبرونه د امریکا د دفاعي او استخباراتي ادارې مشر ویلي په داس حل کې چې ځنې داسې نښې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي ډګر جنرال وینسنت سټیوارت د سېشنبې په ورځ د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې کې د طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
So they're in conversation with Taliban.
دوی یعنی روسیا له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نه خلیدلی چې تر یوې اندازې ملاتړ ورته برابر کړي. خو ما د دې حقيقي او فزیکی ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې د طالبانو توسلي او یا پیسې انتقال کړي وي.
د جنرال سټیوارت په وینا روسیا استدلال کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره طالبان سره په تماس کې دي چې د نوموړي په وینا کمزوري استدلال دی تیر میاشت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي وو د هغه راپورونه نه ردوي چې وایي روسیا د وسلو په شمول طالبانو ته مرستې برابروي بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ یو واري بیا دا رد کړی چې ګوندې طالبانو ته وسلې ورکړي وي د انټر فاکس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې تبصرې په حواله ویلي امریکا او ناتو غواړي چې دا ډول تورونو په افغانستان کې خپلې ناکامۍ او د داعش له ډلې سره د ملاتړ پټ کړي جرمنی چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود تحقیق کوونکو ویلي چې دا افغان د جرمنی د ورځي رئیس په توقیف کې دی په نوموړي تور دی چې له طالبانو سره یې لاس یو کړی او یو افغان پولیس یې وژلی او یو بل جنګي اسیر په ډزو او د لرګي په ګوزارونو ټپي کړی و جرمنی چارواکي وایي د افغان وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا یې تروریستي بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه د ترکیه او یونان لالارې په 2013 میلادي کال کې جرمني ته تللی دا مشکوک افغان چې نوم یې نه دی یاد شوی له هغه وخت تر اوسه پورې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي د هرات چارواکي وایي تیر ورځ زرګونه ځوانانو د کانکور ازموینه ورکړه د هرات والی آصف رحیمی ویل سږ کال په کانکور ازموینه کې څه باندې 5000 نجونو او څه باندې 6000 هلکانو برخه اخیستې وه هغه ویل د ډلې به یوازې په هرات کې څه باندې 4000 کسان د لوړو زده کړو لپاره جذب کړی شي ښاغلی رحیمی ویل په هرات کې د نورو ولایتونو په خلاف په کانکور کې زیات نجونې برخه لري د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پاوز سرتیری د امنیت ټینګښت ته موظف کړی دی دا تدابیر وروسته له هغه نیول کیږي چې د دوشنبې په شپه په مانچستر ښار کې د اریانا ګراندی د کنسرت پر مهال یوې زوروري چاودنې چې په اغلب ګمان ځانمرګی برید و 22 تنه ووژل او 59 کسان یې ټپیان کړل د مانچستر پولیسو ویلي د دوشنبې شپې حمله د 22 کلن سلمان عبیدی لخوا شوی و چې خپله هم وژل شوی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې د عبیدی ملګری ونیسي اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی یو کس چې په سربیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په 1995 کال د سربرینسکا عامه وژنې سره په اړیکه تورن دی له امریکا بیرته سربیا ته وسپارل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي چې 34 کلن صدرجان بلیج پرون له میامی هوایي ډګر نه بلګراد ته لیږل شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې منصوبینو یې دا کس سربیایي چارواکو ته سپارلی. د امریکا متحده ایالاتونو د میامی ښار د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې سیمه ییز مشر مارک جی مور ویلي چې د بلیج په سیر په خلکو باید عدالت تطبیق شي. چارواکو نه دی ویلي چې هغه په امریکا کې څومره وخت تیر کړی و او چیرته اوسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې ویلي سربیا ته سپارل شوی کس سردیجان د سرب هغه د پوز غړی و چې په سربرینیسا کې د 1995 کال پر مهال عام وژنه کړې وه. د بوسنیا په جګړه کې د سربي ځواکونو له لورې د 2000 مسلمانانو سړو او هلکانو وژنه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه عام وژنه وه. ډېرش ښځې او ماشومان هم په دې وخت کې له سیمې په زور ایستل شوي وو. په 2001 میلادي کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د سربرینسا پیښه عامه وژنه وبلله. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د 1.1 تریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ. دا پیشنهاد مخکې له دې چې عملي اړخ خپل کړي باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. په 2018 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای ډی ادارې ته نږدې 55 میلیارد ډالر بودیجه ځنګړې شوې وه. د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په پیشنهاد شوې بودیجه کې د دې هیواد د دفاع وزارت او نظامی پروګرامونو لپاره بودیجه په 10% زیاته شوې. د امریکا کانګرس د بودیجې د تصویب په برخه کې واک لري. تمه کیږي چې د کانګرس غړي به چې په دې بودیجه کې د بدلون غوښتونکي دي سو میاشتې له سپینې ماڼۍ سره چنې ووهي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوثرتی وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسایلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلیپین ولسمشر دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په مسکو کې په لیدنه کې وکړه او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو لپاره لیدلوري موجود دي. د روسیې له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنځشنبه د ورځې لپاره پلان شوی وي. خو د ترتی وروسته له هغې روسیې ته خپل سفر را لنډ کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. د ترتی په میډاناو ټاپو کې پوځي حاکمیت اعلان کړی چیرې چې په وروستۍ نښته کې دو پوځي سرتیري او یو پولیس افسر وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلیپین دفاع وزارت ویلي چې په لسګونو وسلوال چې ګمان کیږي د ابو سیفان او موتی ډلو سره به تړلې وي د ماروی په ښار کې چې اکثریت استوګنی مسلمانان دي یو روغتون او زندان ونیول او د کاتولیکو عیسویانو د یوې کلیسا په شمولي ودانیو ته اور واچوه. ابو سفیان او موتی ډلو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره ملاتړ اعلان کړی. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلای شئ. د امریکا لوړ پوړو دفاعي چارواکو له هغې ډلې د استخباراتي ادارې مشر وینسن سټیوارت په پاکستان د زیاتو فشارونو د راوړلو ټینګار وکړ.
They hold in reserve terrorist organizations so that if Afghanistan
دفاعي استخباراتي ادارې مشر وای پاکستان تروریستان ساتلی او کار وخت افغانستان د هند په لوري ورزي د همدوړلو په واسطه پر فشار راوړي. د همورې چې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون له هغو خلکو بخنه وغوښته چې د الکترونیکی تذکرو د ازموینې په جریان کې متضرر شوي دي.
واضح د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ شوې ده. د دې لپاره چې دغه کسانو څخه چې کیدای شي څوک متضرر شوي نو د هغوی نه موږ معذرت غواړو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې لږ امکانات لري.
پیلن لپاره د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده، مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم وبلل. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډانیل کورتس او دغه هیواد دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله. دوی وویل ښایي طالبان په روان کال کې په لرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د امریکا دوه مهمو استخباراتي ادارو مشرانو د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان سره کار کول مهم دي. د ایوی سناتورې د دې پوښتنې په جواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځوړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د ایوی موثر استراتیژي په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای لمنځه یوسي. خغلی کورس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانستون کې وینا کې ویل پاکستان نه دی توانیدلی هغه سختریزي وسلوال وځپی چې په افغانستان او هندستان کې بریدونه کوي.
اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس ان ټیرریست ان پاکستان.
خغلی کورس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي، همدارنګ به په هندستان او افغانستان کې د بریدونو پلانول او ترسره کولو ته دوام ورکړي.
ان افغانستان
خغلی کورس هم درنګ ویل چې پاکستان د نړیوال انزوال کبل اندېخمن او داسې ښکاری چې لدې انزوا څخه د وتل لپاره چین ته لاس غځي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت ویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندستان به کې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا هم دا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغلی سټیوارت وای نو له همدې کبل دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلې چې کچیر افغانستان هندستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثبات او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نوي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. همدارنګا د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانی کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورتس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي. د دواړو امریکایي استخباراتي چارواکو ویل د دوی ارزونې ښیي چې طالبان به په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول پراخه او د یو شمېر ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندوز پر مرکزونو به فشار زیات کړي.
و موردل چې د امریکا استخباراتي او دفاعي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د ترګرۍ د مبارزې لپاره ښه ده چې په پاکستان فشار زیات شي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو هم دغه خبره کړې خو پاکستان رد کړې ده چې په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو ته اسانتیاوې ورکړي او ځایونه ورته برابر کړي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روختون د خونړي برید په تړاو د یو لسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفی د سیشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روختون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یو لسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پر ریپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو د یولسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بېباوري ته ډېره لمنځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دوی زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو یوولس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په منیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پیخه کې 50 تنه وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیخه د سیړلو په مخه یو پلاوی وټاکی چې د پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړي ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیخه په تړاو د جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو لړلې د یو جنرال په ګډون د یو لسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دسیسه کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی یاره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي. یاره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوی ټاکل شوي وو چې یو پلاوی په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوی کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلی او قضایي چارو کاری پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د الکترونیکی تذکرو د ازموینې په باب د اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس نادر نادری سپیناوي ته هغه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و او وی ویل که چاته په دې پروسه کې ضرر رسیدلی وي نو دای ترې بخښنه غواړي. تفصیل د ناجیې صافۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس د سناتورانو هغه انتقادونه ردوي چې کنه د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په خستل شوی ازموینه کې شفافیت نه و موجود. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې استجوابي غونډې ته وینا کوله ویل چې د وخت محدودیت له وجې په دې پروسه کې ځینې ستونزې وي خو په خبره چې په دې برخه کې بشپړ عدالت تامین شوی او د ټولو ولایتونو وګړو ته ونډه ورکړل شوې.
نیمګړتیا وسوې ده چې هغه د سهلنګاری او په قصد او بد نیت باندې نه ده سو. هغه یوازې د دغه پروسې او د زمان د کمواله لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ سوې ده. د دې لپاره چې دغه کسانو څخه چې کېدای شي چې څوک متضرر شوي نو دا د هغوی نه موږ معذرت غواړو. په دغه نتایجو کې درې دېرشو ولایاتو څخه خلک راغلي او دا کسان ټول په خپل قوت باندې راغلي. نور د دې نه پس هر څوک چې یو درخواستي ورکوي هلته اولنی شی چې کوي ژبه انتخابی سیستم مو جوړ کړی دی بالکل د دینه پس دا به هیڅ وخت نه تکراری
د ازموینه د غوی په 15 نیټه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسون لوري په کابل کې وخصل شو چې د 392 پوسټونو لپاره لټول هیواد څخه 15,300 کسانو غوښتن لیکونه سپارلې وو خو له دغې ازموینې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې او د ازموینې د ګډون کوونکو په شمول یو شمېر کسانو او ډلو اعتراضونه وکړل چې د برېښنایي تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده دغې غونډې ته د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط هم رابلل شوی و د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو سناتورانو ته وویل
د هود د 1.5 نیټې د هدایت په اساس چې موږ ته راکړل شوی موږ باید په نوي ورځو کې خپل چمتووالی ونیسو زموږ چمتووالی په شدت مخ ته ځي موږ د خپل مهالویش رسم مخ ته ځو
د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې له اوږدو بحثونو او د سناتورانو له توندو انتقادونو وروسته دغه چارواکي وتوانېدل چې د غونډې د حاضرو سناتورانو قناعت خپل کړي خو د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له رئیس څخه وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي
امتحان تنه د کابل لپاره اخیستل شوی زه بس نه کوم انصاف تاسو ته پرېږدم امو تعهد کې کار به تعالی بامو تعهد وفادار باشن او اجراتش بامو تعهد باشن
خو یو شمېر سناتوران وایي کچېرې په راتلونکي کې په ورته ملي پروسو کې د ژبو انډول په پام کې ونیول شي یا د پروسې ستونزمنې کېدلې شي
اوس هم د تاغوګ دوچې د کابل نننۍ چاپ مطبوعاتو څلیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان په رول او د سیمې د امنیت په اړه د روسیې د کانفرنس په حق له لیکنې او تبصری کړې دي د انیس دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې په ټینګښت کې ګټور رول ادا کړي وړاندې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر له قوله ویل شوی چې د ریاض د غونډې هغه پریکړې چې د تروریزم د تمویل سرچینې وچوي یو نیک اقدام دی انصار خپلواکي ورسپانې د پاکستان سیاستوال عمران خان له قوله لیږي د ریاض په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګډون د پاکستان لپاره شرمناک خبره وه سرمقاله لیکون کې وړاندې لیکي چې د ریاض په کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم ته بې توجهي نه یوازې نواز شریف ته ارزښت نه ورکول دي بلکې هر پاکستانی وګړي ته پسپک سترګه کتل دي هیواد دولتي ورسپانې پاکستان د سعودي په غونډه کې سخت تاوان وکړ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي او پکې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم په ځل کې ګوړي ماتولې چې د اسلامي هیوادونو په دغه کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په نوم خپل تش په نامه د یخ خرسه او د نورو توجه بجل کړي سرمقاله وړاندې لیکي خدا سي ونه شول راحیل شریف ته هم چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان دي د خبرو کولو وخت ورنکړل شو او اسلام رسپانی بیا خپل سرمقاله کې د سیمې د امنیت په اړه د روسیې کانفرنس ته اشاره کړې ده سرمقاله لیکونکي لیکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وار لمخه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلې او تمه ده چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر اړخیزي او ګټوري خبرې وشي
ازادي رادیو ته غواګیست د کابل چاپ مطبوعاتو غورچان مو واورید اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ کې د دغه ولایت اوسیدونکو له افغان دولت او نړیوالو مرستندوی ټولونو غواړي چې روختون د پاره ودانۍ جوړولو کې مرسته ورسره وکړي دوی د زمکه د نشټوالي بهانه کړه دوی وایي د زمکه د نشټوالي بهانه کړه خوست عام روختې رسته درويش جری به زمکه په واک کې ورکل شوی نور حال در هلانوري پر ریپورت کې
یو تن چې ناروغ یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل د اسداباد وسنی روغتون وړوکه او د ناروغانو شمیر زیات دی په اکثرو بسترونو کې دوه ماشومان پراته دي او دوی هم د ناستې د پاره ځای نه لري
عزیز الله د درې پېچل سالې ننګلم کلی اوسیدونکو پهلن لپاره د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کم ده مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره باید دا ساحه کلاو شي هغه ځکه چې منطقه دي هغه شوی ده مشخص شوی ده او د دې د پرسونل هم زیات شي او مناسب ځای نه جوړ شي چې مریضانو تداوی په خو واخو خپل خدایته کار سره معیار سره وشي.
د اسد آباد روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي رادیو ته ویل د تعمیر کوچنیوالی او د زی تنګوالی په وجه غنو ستونزو سره مخ دي.
دلته د خدماتو په وړاندې وازنې مشکل زمونږه د دې تعمیر جوړواله او غیر معیاري بودنده نور د سامان او وسایل او د پرسنل د لحاظا مونږ هیڅ نو مشکل نه لرو.
هغه وای اوس ورته دفاع وزارت در وشت اجری بزبکه په واک کې ورکړي، خو د مالی امکاناتو د نشتون په وجه په تعمیر کار نشي پیل کولې.
په دې اخر وختونو کې د محترم والی صاحب او د وزارت دفاع سره په تفاهم باندې د فیاض کم د عامې روغتیا د ریاست په واک کې ورکړی، د اسد آباد ولایتي روغتون او د کونړ د میډیکل کمپلیکس په نوم باندې په دغه ځای کې چې دروش دری بزمکه ده، که په دغه کې یو معیاري او سټنډرډ تعمیر جوړ شي نو دغه مشکل به زموږ حل شي.
دغه درویشت جریب ازمکه کې پوخا د ملی اردو د فیاض پونم کنډک پروتو، چې یو وخت پکې امریکایي سرتیری هم ورسره دیرو، خو اوس دا ټول ازمکه د عام روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې په کونړ کې خلک له دې شکایت کوي چې د روغتون ساحه لږه او امکانات کم دي. له کونړ به ننګرهار ته ورشو. هلته په ننګرهار کې اوس هم ویل کیږي چې د تورخم له لارې د ځینو راوښتونکو مالونو عواید نشته. د تورخم چارواکي وایي چې په دغو عوایدو د تورخم ځینی د لاین ځینې ډریوران وایي چې د دې لپاره چې په مالونو باندې عواید راکم شي، سوداګر خپل مالونه د تورخم نه هاغړې تشوي او دې خواته په کراچیو کې را انتقالوي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ډیورن پر کرخه پرو د تورخم ترانزیتي خارګوټي لارې هر ورځ په سلګونو لوی او وړې بارونکو موټرې هوا ته راځي. د خلکو نیوکه دا چې ځینې مالونه په تورخم کې تخلیکیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول او پیسې پرې رانه شي ماشومان یې په کراچیو کې دې غړ را لګدوي. افغان سوداګر او د ننګرهار د اصناف اتحادی مرستیال حاجی عزیز الرحمن عرب وایي د عوایدو د فرار یو مهمه لار همدا ده.
واقعیت دی چې کوم مالونه چې په قچاقي شکل د تورخم د لارې نه راځي هغه خو یو وجه دا ده چې د مالی د فرار سبب ګرځي، د مالی د محصول د فرار سبب ګرځي. په دویم قدم کې هغه بې کیفیت اجناس او تاریخ تیری اجناس چې هغوی تاریخ ته لس ورځې یا اته ورځې پاتې نو په همدغه کراچیو کې راځي.
د روانې اونۍ په سر کې موږ هم تورخم ته لاړو او له نږدې نه مو ولیدل چې د تورخم مزینه لس متره دی غاړه یو لوی سرای دی. تر دې سرای پورې پاکستانی ډاټسنی راځي او د سوداګرو مالونه تخلیه کوي. بیا له دې وروسته ماشومان او ځوانان دا مالونه په کراچیو کې دی غاړه را لېږدوي. د تورخم د ګمرک رئیس محمد طاهر رشیدی هم دا منی چې په دې خارګوټي کې د مالونو تخلیه غیر قانوني کار دی، خو په خبره دا کار تر پخوا کم شوی دی او هڅه کوي نور چاته اجازه ورنکړي چې د سوداګرو مالونه هلته تخلیه شي.
بله بله، واسي خبره چې څوک زمينه ورسره مسایدې یا څوک دا کار کوي دا قانون خلاف کار دی. مو بزرګا او زلي ویلی او سم دا کسان مو ټول کړو دا څوک چې دا کار کوي چې راځي ورور ول دا به قانوني کوي. راځي تل ته میدان تر شي هم دا موټر راوړي په قانوني توګه ویسي. هغوی هم یو څه کسانې مشرانې راغلي وو دلته پرون هم راغلي وو مونږ سره ناسته کړې چې مونږ دا شی برابر وو.
همدې سرای ته مخامخ د سرحدي پولیسو پوسته ده. هغوی هم د دې کار مخه نه نیسي. د پاکستاني ډاټسنی یو تن ډریور چې تازه یې مالونه په دې سرای کې ښکته کړل راته وویل دوی واپس چې کله ځینو د دې سرای څخه د وتلو په نوم سرحدي پولیسو ته له 300 نیولې تر 400 کلداري ورکوي.
دلته اوس هم خیر سره خالي که اوس چې کوم نه واپس کې وځو دلته چې کوم نه دا سرحدیان دي دوی 300 روپۍ یو ځای اخلي سل نور اخلي.
د مرکو په جریان کې د تورخم د سرحدي پولیسو د کمیساری مسول کسان را سره هم موجود وو او ترې غوښتنه مو وکړه چې دوی ولې بروړونکو ډارسنو ته اجازه ورکوي چې دلته مالونه تخلیه کړي او دا رنګه د ډریورانو دغه تور مو هم ورسره شریک کړ چې په خبرې سرحدي پولیس ترې پیسې اخلي.
په مانچستر ښار کې د وړ مشپې له بریدو وروسته د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې تروریستي حملې د احتمال خبرداری ورکړی. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وویل د پوځ سرتیري موظف شوي چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د برېټانیا صدر اعظم تیر شپه په یوه وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ.
تریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې ل برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته.
On the basis of today's investigation,
Theresa May وی نن د چلونو پر بنسټ د نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواخ کچه له شدید څخه شدید تر ته پورته شي. په دې معنی چې د کارپوهانو ارزیابي داده چې نه یوازې د وی بل حمله قوي احتمال شته بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برتانیا صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی و. نوموړی د بمی چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل درویش کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړې. د برتانیا صدر اعظم تریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حمله کې لاس ولري.
But the work undertaken throughout the day.
دا برتانیا صدر اعظم وای هغه چې نن تر سره شول وای خودل چې ل یو بل احتمال همستر گینو شو پټول یو هغه دا چې د خلکو ویلو یډل ممکن په دې حمله کې لاس ولري. دا برتانیا صدر اعظم په لارو کوڅو او مزاینو کې د امنیتي مامورینو د شمیر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تیر شپه د مانچستر په خار کې په زورګونو کسان راټول شي وو د ترکرې پر ضد خپل یو والی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. دې برید د ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون 22 کسان ووژل او تر 95 تنو زیات نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي اریانا ګرانډي د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشانو د دې حمله په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی توند عکس العمل ښودلې. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هیوادونه باید ترهګر وشړي.
لسنی می بجیده د کابل سټوډیو ته ورزو څو ناجسا په لند خبرونه وای.
د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلی په دغه حال کې چې ځنې داسې نخې نخنيشته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازم لاټړ برابر کړي، خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدل چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. جرمنی چرواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. د برتانیا حکومت په دغه هیواد کې د یوې بلې احتمالي کیدونکې حملې د مخنیوي لپاره د پوز سرتیری د امنیت ټینګښت لپاره ګمارلی دی. د 2013 مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخو کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. او د فلیپین ولسمشر وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره اصلي وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو میرمن او میندې خیرات ټولوي. د دوی ځینو شمیر ځینو یې له ازادي رادیو سره وویل لکلی چې میړونه او یا هم ورونه د پاوز پولیکو کې وژل شوی دی اقتصادي صفر ته ضرب شوی. دوی وایي دولتي حقونه نه ورکوي. خود اورزګان چارواکي بیا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو پیسې څوک نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په اورزګان ولایت کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډې وهي. په دغه ولایت کې د یو شمیر وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولی او هغه حقوق یې هم نه دی ورکړي کوم چې یو سرتیري ته تر مرګ ورکولو وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلسیکا ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دې روزګار نو وسیدم کې زما خپل نوم جمیله دی. لوسی کې می یو چې په دې راوت کې خوشاوي دی د لسو فرصت سره زوی می کومندان و یو می خوری د شار پلار منیا جاغوان د میشي څوی دی خوری می دی بل منیا زګل خوری د میشي څوی دی د حکومت د مرص سره د وی افغان نشنه د کړي دغه نو سره دی کینی کینی چې من راته نازي مشر چې می د دوه کالو دی دا دغه نه چې من دغه سره دی یو ود انا د سید لکه د قران توري زه د غزم غزم پکر کوم کوم مازګر یورم د کینیان کوي چلوم
زما درې ملي ورونه شي دان څوی دی یو می خپل بچی شي څوی دی
دا په داسي حال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې له تیرو نو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې 469 ملي او محلي پولیس وژل شوي او 618 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ ادارې مرستیال شفیق الله طاهري دغه ادعای په کلکه ردوي چې ګڼی دیږي د وژل شوو سرتیرو حقوق تر پښو لاندې کړي وي. نوموړي وایي چې د هر سرتیري کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي. ښاغلی طاهري وایي
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي مونږ 6000 افغانۍ ورکوو. دا همداسې اصول دی چې باید اسناد د ده تکمیل شي. چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور زه تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري. هر څوک چې دغه افواد کوي دا بی ځای دی، دا دروغ دی.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تیر نو میاشتو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په کښې کې سخته جګړه روانه ده.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او ناورو د پاسفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي، خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره وایي دا پناه غوښتونکي به په هغه صورت کې ومني چې د پلټنو په ترڅ کې بریالي شي. د بشري حقونو ډلې بیا وایي پناه غوښتونکي په دې ټاپوګانو کې په خرابو شرایطو کې ورځې شپې تیروي. رضوان مراد په د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکي دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشت یې ویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیوګینی په کمپ کې دو پناه غوښتونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي له دوی څخه د پوښتنو لړۍ تېره اونۍ پای ته ورسېده. د هغوی په خبره د دوی مرکې د رښتیا ویلو په سوګن پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیوګینی په مانوس نومې کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشت دي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسېدلي دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی، خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه له دغو پناه غوښتونکو څخه د تحقیقاتو په اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا او د ولسمشر ټرمپ د اداري اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدراعظم مالکم ترمبول سره په کتنه کې امریکا ته د دغو پناه غوښتونکو د انتقال موافقه بې معنا وبلله. د هغو پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه چې د تحقیقاتو په دې پروسه کې پاتې راشي تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا خپلو هیوادونو ته ستنیږي او یا به په همدې ټاپوګانو کې پاتې وي. ویل کېږي دغه پناه غوښتونکي افغانان، ایراني او د پاکستان وګړي دي. استرالیا چارواکي هغو پناه غوښتونکو ته چې په داوطلبانه ډول خپلو هیوادونو ته ستنیږي $15,000 ورکوي. ډېرو کمو پناه غوښتونکو تر اوسه دا پیشنهاد منلی دی.
تا
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
خو اوس د دوه نورو نیوزو پروګرامونو لمړی د کور کلی او بیا د ګوړې اچار د خبرېدو وخت را رسیدلی.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني.
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتو راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر کی یا کور کی ارزی کی
دیو تان موتر چلون کی خبری مواوری دلی چی ویلی موتر کی تلویزیون گوری آیا دیدی کار بخطر پوهی گئی؟
پا شیشه که یاقه بند کرده و دیشی پزای که پا شدت بنده تیر شو چرخه کی وحلی سو چرخه ای وحل چپش پا بل مخواه او
د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي؟
کورولا موټر ورسره ډېر رفتار کې روان تیز، حالانکه چې وه سیستم موټر وتښتاو. نن تاریخ سړی بیا ورکس
نن امدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو پر وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. پخوا به اکثرو موټر چلوونکو په موټر کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خپرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي. په هغو کې بیا داسې سندرې او فلمونه خپروي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پیل کې له څو تنو هغو موټر چلوونکو رغیدلیو چې په خپل موټرو کې تلویزیونونه لګولې دي،
تاجکیم دی، ایرانیم دی، پاکستانیم دی، مختلف سندری ټولب کې چې واور سترګې دې نه تیاوړي تا شینی نو دې مونږه د خرنه ساتي نه غتی دي ګرا دوګانیم دی هغه با نیوز کلا را دوی کلام دا تلویزیون دې موږ سره مشغولینو مینا زماوی
نصیب د پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتو دست چه راویستلی آغا دی باید بند که دکانداران و بند دی بند که دولت دی بند که راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر کی یا کور کی ارزی کی
و دولت دانه بینی، ارگان ندانه بینی دا غن رو اندقا آغا بانی اخته دی کنه سه دولت بند که ایتو کلا که تیاغا او کشه بی وفا یارا
بی وفا د پغمان اوسیدونکو مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خپریږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلم لاره کې سرچه تیره شوله، موږ نه په شیشه کې یې هغه بند کړی وه د شیشې په ځای کې په شدت بندې تیر شو چرخه کې وهلې څو چرخه یې وهل چپه شه په بل مخ واوښته. ایم پي تري ورته وایي چې ورته ښکاري تصویر یې کنه هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښته.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لوی لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورلاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته ویشتیارونه شیشې پکې لګولي دي. د ډرایور تر څنګه سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي سیټي وراچي هغه شیشه راوځي او درېږي هغه د هغو سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربنډ رقصونه و یا نڅاوې دي او سندرې دي هغوی په وخت تک کې چې یو سګرټ د چرسو مور سره ووهي تلویزیون یې چالان کړی وي نو د کنټرول نه وځي او که تاسې په دې لویو لارو باندې ووینئ تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده دغه سیډیانې چې دوی کاروي یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارې ویني د خلکو نه ده خوښ.
د داوود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي دا به ډیر ښه وي.
دا موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته لږ څخه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي، نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالف فلسفه د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ای خیوی نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغې کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصروفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي، او د موټروان سترګې باید سرک ته او لارې ته متوجه وي. او ډېر داسې د حادثو سبب شوي هم دي، بیا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلي، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوي چې دا سکرین یې لګولی، یا یې پکې هندي سندرې اچولي او دا ګډاګانې پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډېر تاثیرناک دي، افکار عامه منفي لور ته سوقوي.
یو بله مسله چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي هغه د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې دي. په دې اړه لومړی له څو تنو هغو کسانو څخه اورو چې دوی خپل د پیښو شاهدان وو.
ورکی وای باندې پرونی پسونه راوسېدي سمونه سو وخت دا موټر د سیراولي نه خبینه نه باندې نه یې زوایلو.
سرکی مراکبت کې مکار کاو موټر زما کراچی وهلا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې، بیا به بل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره ډیر پرفتار کی روان تیز، حالکه چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو، الګ بیا ختم بس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کمس خط اډر وران بیا ترافیک ته ول ترافیک مخکې خبرداري راکړی، بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځان رسول وي مسخه ترافیک ته خبرداري ورکړی، خپل سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه.
ما دوا پلا داسې حادثه لیدلې دی اغم دغه ارزان قیمت خواته چې ډېر په تیزی کې مټر تیرې دی او په ټلیفون کې خبرې کولې، یو کوچنی دغسې ټکر وکړي او سر سې وینې راتلل، مور یې دغسې ژړل، دی وای وای وبخشي وبخشي، هغه مال نه څه وکړو چې وبخشي موږ یې وبخشو، هم کوچنی چې د منځه ولاړ شي هغه مال بیا څه فایده لري.
د پکتیا اوسېدونکی موسی ګل هم د موټر چلولو په وخت په موبایل کې خبرې کول ډېر خطرناک بولي.
بالکل ډرایور سره ممنون ده چې دای به د استفاده په داسې وخت کې ودونه کړي چې دای په حرکت کې وي. ته چې ولې موټر یو ډېر خطرناک شی ده، تخنیک کار ده، بریک د پتن کار شکل یا غیر ون رسی یو دای په تلپن کې مصروفی امکان لري چې ځان د منځوي سي سپړلې د منځوي سي ول چې ډیر اور باید دي غوګونه سترګې خېل اسونه ټول پليات کړی.
د کابل حسینګه یوسف بیا بلې ستونزې ته اشاره کوي چې د موټر چلولو په وخت په موبایل کې د خبرو له واجې رمستکیږي.
کله پلار روانو مثلا زمونږ مخته یو موټر په ټلیفون کې خبرې کی، شاته دا غیر نور موټر ولاړی ولاره بندي، زیاتره وخت داسې پیخي زیاتې لیدل شوې دي چې هغه د ټلیفون د جواب ورکول لامل یا خلک په وحل شوې دي د موټر ونان ترمنځ خپل ولانځ مخته راغلي. بعض وخت په ټلیفون کې تاته یو څوک داسې جواب پرې دی یا داسې جواب درته درکې چې هغه ستاسو پر ذهن باندې ډیر شور اغیز ولري، مثلا د چا د مرګ خبر درته درکې یا د کمی بلی واقع خبر تدرکی. نو دلته د روان شناسل نگانه هم متصل ست ذهن د موټر چلولو لخوانه اوړي یا د لارې لیدل لخوانه اوړي، کله چې سړی پخته متوجه شونه بیا غ مخ کی چې کوم خندونه مخ ترازی یا مثلا یو سړی په لار تیریږي یا بل موټر وي دا غنه مخ اوړي یو دم یا ټکر کوي یا یو سړی پی وهي، موټر وان چې کله موټر ته کینی باید تاسو فکر وکړي چې په دې ټول خلکو کې یوازې زروغه مودانور خلک لیونی دي، یعنی کیدی شي چې دوی ناڅاپي ډول زما موټر مخ تراشي. ډرایور دومره په هوش کې وي دومره باید له احتیاط کار اخلي، خو کچرته یو ډرایور په موبایل کې مصروفي حتمی ده چې هغه سړی به فکر به نه خلکو ته وي نه به موټر ته وي نه به غنی غونی ته وي، هغه خبرو ته به فکر کوي چې څه دی هغه سړی سره مقابل سړی سره خبرې کوي.
دا چې د ترافیکو د ریاست مسول کسان په دې اکل څوي، موږ د ترافیکو د قوانینو د زده کړې د کورس له استاد سمونیار محمد زاده سره موضوع شریک کړی ده.
چیرې یو سړی سرغړونه کوي یو پر څلورمې حصې دی وی ستانی دا کولای شي ترافیکی پیښه منځته راوړي، یعنی که دای متوجه نه وي یو شخص ته چې پیاده دی وخت سر باندې کیږي یو ناګهانی بریک نیسي یا لغه سره مخامخ کی یا په خطر مواجه کی ترافیکی پیښه منځته راوړي. نو کچیر دای مصروف په لیدلو دی تلویزیون وی او ریدلو دی رادیو وی یا صحبت کولو په ټلیفون وی، نو دای هغه دنده چې لري چې دی باید هم سترګې کار وکړي، هم پښې کار وکړي، هم لاسونه کار وکړي. آزاد بدن یو بل لوري ته مصروفیږي، یعنی مغز بل لوري ته مصروفیږي. په یو لاس باندې چلول کوي چې داسې اعمال په چلولو کې مطلق منع دي. هغه چلونکي چې مصروف دي موبایل دي، نو هغه باید د واټ سر باندې خپل نقلیه وسایل ودروي، تر څو هغه جدي خطرونه چې د واټ په سر باندې شتون لري، لکه د پیاده شتون، د الیزې پیاده راو، سره چراغونه لګېدل، د پولیسو کنټرولونه، نو د چلونکي فکر دي ورته نه وي، اکثرا ترافیکي پېښې منځته راوړي.
قدرمنو دوستانو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په موټر کې ټلویزیون لګول، سندری اوریدل او په موبایل کې خبرې کول د ترافیکی پیښو سبب کیږي. نو د خلکو په وینا تر ډیره دی ډډه ورنه وشي.
تاندې څنګه پروګرام ل دې ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوڑاونکي ننګيار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړیسو او د جنگ تنورم توڅو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو لاسووت او دغه ځای مو لاسووت. لدی وروسته به له رادیوګانو او ټلویزیونونو بل خبره وانه وری. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب که دی خوښوي دغه د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راوایخله راوایخله، خو ودې نه ویل چې لیکونه زیات شوي دي او که کم شوي.
دا پوښتنه دې څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې دا خپل ځان راته معلوم شي چې په رښتیا هم کوم شی یم او که نه.
نو دا به څنګه معلوم شي؟
دا به داسې معلوم شي که لیکونه ډیر شوي وي، نو خامخا د ما مشورې پر ځای او ګټورې دي، نو ځکه ډیر لیکونه راځي. او که کم شوي وي نو بیا خو ته پوهېږي.
لیکونه ډیر شوي دي او اوریدونکي د تا له مشورې څخه قانع او خوښ دي.
چې داسې ده، نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه، شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي دغو ځینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکړي. تا ونه وایې چې څنګه؟
څنګه؟
چې په خپلو اولادونو چوټ اندازه نوم ږدي، نه یې په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښېږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کړي نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه، تا لیدلی؟
رادیو خو نباد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب.
خو زه هم دا وایم و نه تاقي، دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي، نو لږ خو دې غور پې کوي که نه، که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې منی نه دې منی، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟ ها،
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نام خدا نام خدا، دې ته وایي نر زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او د ریژبې خو مې لا ګل رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نمی ویلی در تا چه دغه ډول نمونه خودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب لکه پزرک چی خو اوس رادیو گل څوکی چې د خلکو له توهین خلاص شي نوم بدل کړی ک څوکی
نه په نوم بدلولو سړی نه خلاصیږي ځکه اوس ټول خلک په همدې نوم پیژني خو یو کار کولای شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کی او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي یعنی رادیو گل خان
و په خفایل سوف صاحب خو که دغه درجه به بیا گل رادیو خان و بولی
نه تا که ده تام دا سی زیو تا پام ده چه ده شیطان هم نده ور تا پام خو یو کار رو کی چه رادیو او گل خان سره جدا جدا ولی کی نو خبوی
هاگه چنگه؟
هاگه دا سی چه گل خان بی نوم شی او رادیو تخلص یعنی گل خان رادیو
خدای دی جواندهی لرا فیلسوف صاحب دغه بل لیک نیک بخت ترور لسند خیلو را لیگلی او پختنه کرده چه پلمسه می پیریان ناستی او هر وقت می چلمسه و نیسی نو هم دوایی چه ترور زوی تایی کشده که کنه وجنوی او سنگه وکرو نیک بخت ترور وایی چلمسه تا می پیریان هغه سرخوارلی خوریه می نوی را لیگلی
نیک بخت ترور خدای دل بدبختی وساتا زکه چه مخی در دا کرده دلمسه دا پیریانو خبره دی مهمه دا او لاس لبخو مخطا کوی جری ترور زهی تا ور کشده کری که نو سنی پیریان دیر سپین سترگی دی جونی تختوله هم شی آسه نا چه جوانده گرنده در نورک کی بل لیکشتا؟
هو دغا بل لیک دالار ما سودهی را لیگلی او پختنه کرده چه یو دولک دالار لرم ده تای سودا و هم چه کورونا پری وخلم او که موترونا اوتال پری جور کم او که ترکیه تا پیلاشم او حال تا کور او دکانونا وخلم که فیلسوف صاحب کمالارا را وخیی
دالار ماست زویا هر کار چه پیو که خده خود تر کار مخ که یو زل حین تا لارشا او دماغزوی لاش دیو که زکا دغا دالار ماست خلق آخر یا لیوانیان کی گی او یا هم سکتا کبی
خو هم خلکو دروغ ویل خو سه لاغو هم پاخه وایی که نمانه نو دا واری
نوزوی دی چه کار کوی؟
انجینر دی
چرت دی چه یو دل مولی دلی وای؟
پا بادغیس که پروژه لری لاری بندی دی راتلای نسی تیاریم نورزی دادا یکس می را وڑای دای تی و گورا
زخو پا اکس نپویجم تو در ایجا چلور تا میو جاخ کما از کرواتی او از کرواتی
چو بای موری داغده درخلم
وی خوری تو نو چنگا پا اکس نپویگی اکس دینو
چو دی بایل موری
داغده علک اکس را وڑی تی و گورا چو سم دی کنا خوشی جدیو کنا
تراکا اخ کلای خدای چی فوتوشاپ کړی نوی خفه نشی فوتوشاپ کړی خوب هم نوی
غیلا چی شیدا ولوری
عکس په کمپیوټر کې خایسته کوي
نه لوری مونږه کمپیوټر نه لرو او انجینرم په کور کې نشته چی جوړ کړی بی وی
چیرته دی
په بادغیس کې پروژه لري
او دا خو سم سپین چک دی مورته می وایم چې د هو زاور کی
څنګه دی لوری سم دی
او خدای موری دو عمره بم غاړنه بندوی چی فوتوشاپ کړی
نو دا ورته وایم
وایا د سکروټ ماکس خوښ هغه دی غل شو
ځا سید سړی راولېږه
په جنت سي خوري خدای دې خدر سره وکي چې خالی لاس دی ونه ایستم
وی خوری دا زوی خودی دیر بدرنگ دی یه چاگه اکس دا نپاته کیجی
خوری خدای دی داغ رایشگاوی ورکی که لسام سالی نبا نمونه جوڑه کی
موری دا خو آغاسی نده لکه پاکس که چی وو
لوری رایشگا خراب کری وی اما آغاسی شایستا دی
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه یې تللی، برطرفه کړی یې که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګاه له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې، لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زم لکه د رښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او تا هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایي؟ وای خدایه تباه شوم، زړه مې چوي. وای خدایه مرګ راکې، له یوې مخې دروغ، څیره کار او کور، دا هر څه دروغ. وای خدایه، وای خدایه تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.